احمد شبریم دا سجی رډو پدې خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. افغان چارواکي دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسکونو ملکان له خپلو کورونو ایستلي او وشلي. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر خپل بیان میرویس ستانکزي سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپینه موده کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسېږي.
دا سدیا واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلورو بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د وښتونکو څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمې کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یولسو الوتنو کې یو زره شپږ سوه افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دا لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر اب قربانیان ورزشکاران، مدني فعالان، سوداګر او هغه خلکو چې له دولت سره په خواخوږي توران وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د طالبانو تر پرونۍ ادا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادا درواغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو والکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د څلور سوه شلو ولسوالیو د مرکز نو له جملې تقریبا پر نیمایي هغو ولکاچینګه کړی ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرتنی ولې دي. په ایران کې د مظاهرو پراتم شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر پنځو ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. د آی آر بی آی بی په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهره چانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهره د ایران نور سیمو ته خبرې سوې. پیران کې داسې سخت وچکالی ده چې په تیرو پنځوسو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. د مسئلې د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغېزمن کړی چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني چاکونو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسیې چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان، د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه، د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرند د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو پر قتی د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونوي چارو وزارت اړوند د ځنګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغه بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځنګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي کمپنی له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستې مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه سټیډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو، د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځنګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوي وه. د پریکړه لیک دغه مسوده د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایه ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبر هم د ازادي راډیو پرې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد ستران مختوړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په جنو نورو سیمو کې په لسکونو کسان له کورونو ایستلې او وشلې دي، خو طالبان وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې سیاسي وشن یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سنا قرار شي ټولش په جوړی پور سهار اول اورت
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیره و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکاله او سندرو ویډیوګانو ګړمینوال لرل. وست کندهار سینی ځای سرچینه وایي خاشته رشپد د طالبانو تر واکلاند ډنډ ولسوالۍ کې له کوره استل شوې او وژل شوې دی. دا نو مولد وژنې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځای چارواکي پړه پر وسلوالو طالبانو اچي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د تونالته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکی بے گنا اشخاص دي. ځینې پکې داسې هم شته چې په خواه دولت کې ډېره عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد شدری ورځې مخکې دوه زلمی سامن سپین بولدک کې نه څرګند کسان ووژل. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شل تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلي وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
اره ورسویل چلته د مسوجینو په کار د یو بندیانو د معلومات یو پلازه د بندیانو ځایته ورستلې دي یو لاستیک کې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا مشکو د ګلشن کلا سره وجلی دي چې دان کړی دي اله چې ورځوي وس د ما پرتین تی څوک راغلی دی د پاتې راغلی دي یو وای ما ټلیفون وکي بل وای ما لیدل دي وی به ډیر خلک بیا مې دا چې موږ ورته چې دا والی ورغلی وو دا والی ورته ویلو چې خلک مو وجني صرف کده حکومت خاصه دا خطر وا هغه خلک چې په پویږي چې حکومت په لو خلک دي هغه بنجان کې وجني سم دا والی وی.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامن ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان کا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وشل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکي وو. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې ده، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي، کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسه وي کور ته وراوښتي دوه نفرې وستلې دي وزیرې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، موږ څېړنې روان دي او دا سمخو سمو په کنټرول کې ده. عاملینو په سیم ګرځ او دوی ته ویل شوي دي چې دا قضیه جنایی اړخ لري، دې کې به تعقیب نور داسې سیاسي وژنې یا داسې څوک چا نیول لکه څنګه چې ګوډاګۍ ادارې خلا وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو اونیو کې د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روغتون ته اته اتیا مړي او 315 ټپیان وروړل شوي چې د روغتون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. دا میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پاته اتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روغتون ته وروړل شوي.
په راپور کې مواردې دل چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسګونو ملکان طالبانو له کورونو ایستلي او وژلې دي. د نور تفصیل لپاره د کورونو چارو د وزارت د بیان میرویس ستانکزي څرګندونه لرو.
دقیقا طالبان هر هغه سیمه چې نیسي په ټولې سیمه کې د کیفیت لار خطر سره حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې سیمه نیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلان کوي، ولکه چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه ضروري حتی په شهادت رسوي او انتقام جوانه برخورد کوي دوی سره. په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې له خوا او د ورځې له خوا له کورونو څخه خلک باسي. د حدود ان شنالتا دښمن حاکم دی، دقیقه او کره معلومات یې نسوی را کولای، ولی د لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسه دا اکثریت مطلق ده، دغه اشخاص ملکی بیګنا اشخاص دي. ځینې په کې داسې هم شته چې په خوا یې دولت کې وړې عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي، ولی دوی په انتقام جوانه شکل لټولو څخه چې اکثریت بیا مطلق نیګنا ملکی خلک دي، له هغوی څخه انتقام اخیستی دی، هغوی وژلې دي، شهیدان کړي دي، کورونه حتی لوټ شوي دي، او دوی په اکثر کورونو باندې هجوم راوړی دی او همې کورونه ته لوټ کړی دی، همې دغه کسان په شهادت رسولي دي. د سپین بولدک څخه معلومات همدا دي چې هلته رواني لحاظ خلک واقعا حالت کې نه دي، په دښتو کې په چوکونو کې طالبان لوري شهیدان شوي ملکی وګړي پراته دي، اجساد پراته دي، او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک کې حاکم کړی. هلته په هر ولایت کې دوی سیمه لاس لاندې کړې ده، هلته لیدل شوي دي چې دوی ملکی خلک یاله موټر ښکته کړي دي، په مرمۍ ویشتې دي، یا یې له کورونو راباسلي دي، او ډېر وخت دوی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتي دي چې خلک په شهادت ورسوي. خو د کیفیت له اړخه دا پېښه لومړنۍ نه ده، اما د کمیت له اړخه په دې تېرو وختونو کې لومړنۍ، ځکه ده چې په دغه شمېر سره د ملکي اشخاصو په شهادت رسول دا یو ډېر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبان رامنځته کړې ده.
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پېښې رد کړې دي، حتی د یوه ولایتي شورا د یوه وکیل دوه سامان چې کله ووشل شول وروسته طالبانو په فاتحي کې هم برخه واخیستله.
چې هر هغه پېښه چې طالبانو مستند ان طالبانو کړې ده، وروسته چې کله لیدلې دي، په هغې کې د خلکو غبرګون ډېر توند وه، بیا دوی مسؤلیت ته دی اخیستی. منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمې چې دا پېښې پکې رامنځته شوي دي، د طالب له وحشت پرته بل سال تعاقم نه دي، هلته نه بله ډله شته، اگر ټول عمل ته د طالبانو په کنټرول کې دي، او دغه پېښه چې شوې ده تاسو هغه سیمو ته لاړ شئ، عیني شاهدانو سره خبرې وکړئ، هغوی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی. البته طالبانو سره بهرني جنګیالي هم په سپین بولدک کې ښه پریمانه دي، او هم په کونړ او اکثر ولایتونو کې بهرني جنګیالي سم نیمایي دي دوی سره، اکثر یې پاکستانیان، ولی کېدای شي دا پېښې دوی اکثرا د هغوی په لاس مو کې، ځکه ځینې معلومات زموږ دا هم دي چې ځینې کسان چاته تللي دي، اکثر یې طالبان ول، خو ځینې پکې پاکستانیان یا بهرنیان ښکارېدل. په هر حال یعنې دا پېښه مطلقا او مستنده نه، او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خپله طالبانه کړي.
د سیمې خلک شکایت لري چې وای دولتي ځواکونو بې زیات مقاومت د سیمې پریښې دي، نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی.
طبعا د جنرال تاکتیک څخه بعض مسائل دا څه وی چې د خلکو برداشت بل ډول وی وره سپین بولداک او ټول هغه چې د خپل نیولې اولویت لري افغانستان حکومت ته افغان ملت ځو کو نو ته ځکه باید سرګر خلک دغه ترګر له شر خلاص کړو کتا سپیر ود متوجه شوی یا ولس مشر هم دی او پلان ته پیغام ورکړ او همدارنګه د کورنۍ چارو سرپرست وزیر هم خپل سفر کې راته ویل چې یو پلان کارلاند دا او ډیر ژر به په تعاجمی علاقه راغې چې د خپل نیولې ستراتیژیک سیمه مهمې سیمه او ټولې سیمه موږ به ته ژر ونیسو دا چې سپین بلاک دیوال څنګه وشول او خارجي څنګه پرلا شو هغه خپل دغه لري ورې تاسو شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډیرو ولایتونو کې لکه نن مو چې په هرات کې خبره د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د توقع ادارې مرکز څخه دغه هرات څخه د عملیات رهبری کوله او دغه څه کارو خلصوالي تصویر شو او ولې شو په توګه د افغان حکومت لا ټولې ده دغه حالت پیل شوی ده دغه پلان پیل شوی ده ان شاء الله زر به خلک دغه ترګر له شرط خلاص
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس تنکسی
جوان ازادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
طالبان وای واک د ځان لپاره نه خوړي ټول افغانان باید د خپل هواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یو غونډه کې وکړي په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادي او لتور نوم لړه د طالب مشانو د نمونو د استلو پاړه هم خبرې وشوې که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حل ټینګار کړي خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و جزئیات په دې راپور کې
له طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو او اوربند لغښتنې ورسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړي د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت سولې پروسې د طالب بندیانو په ازادۍ له تور نوملړه د طالب مشرانو د نمونو په وستو او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې شوې د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي
غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل پاړه یو سیاسي جوړجاړی وشي د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي رادیو ته وویل ک طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به منلای او د افغانانو له وژلو به لاس اخیسته وای
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کوي چې د دوی امارت برته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي د په صورت باندې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک د طالب راګرځیدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړی ته درسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غنی هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسیدو ته په اشاره وایي په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندې کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي د افغانستان شمالي غونډي تاجکستان د پنځشنبې پورست تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځي پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تا او تریخوالي ته اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپل خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر په منځني سپدول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالي پیل شوې. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شوبچلې شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي تر پیشن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومي بریاوي خپلې کړې؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره هیله شته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکي د 15 افغان لوبغاړي تر ډېر ځوانان دي او د بریاو هیله ډېر شته. 23 کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2014 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لند واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کیږي خپل باخت ازمایي. نو موړي کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی تر لاسه کړي، خو په کور د نن نه د منډي وهني په ورزش کې اتلولي تر لاسه کړي. سلر وشکلن شاه محمود نورزه هم د ازغاستي په سیالي کې برخه اخلي. د په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې راڅرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متر منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. سلرویش کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کال وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړې. نوموړی له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونزو مډالې ګټلې ده. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډېره هیله مندشته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
او حالا خوشبختانه را پیدا کړیم په مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکر شوی یو لټول افغانان وایو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپل کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د بعد 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي وشتنې په رښتا کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدی یاوري دی. د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نخي وشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي وشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د خو زلیدا هیله خودلې. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخ تمرینات کړي او خې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی و امنیتی وضعیت ښه نه و. دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو. په جاپان کې تمرینان خپل مخ ته وړل. تیکواندوکاران مو په قطر کې وو. د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو. او د نښه ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي سیکرټر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نخي وشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روان جولای میاشتې په وشتمه د سې شنبه پورې د تکواندو افغان لوبغاړي د خپل سیال په وړاندې د سیالي ډګر تخته شي. د همدې میاشتې په نهه وشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په ورستۍ شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیم زی پرمټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدې. دا سیالۍ نن د جولای په 28مه پیل شوې او د اګست تر 8مې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې او لکه څنګه چې مو واوریدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې یعنی په اولمپیک ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په درویشت اوورونو کې 128 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویرات کوهلی په دې لوبه کې نه لوبیږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بل لوبه د زیمبابوې او بنګلاديش ترمنځ ده. دا لوبه د شلو اوورونو ده. زیمبابوې بیټنګ پیل کړی دی. په اول سشاریه څلورو ورونو کې تر اوسه پورې 199 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. زیمبابوې تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي او لوبغاړي هم 15 سوځېدلې دي. یو لوبغاړی هم دا اوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده او دا لوبه روانه ده. زیمبابوې ادارې اوس 7 اوور پوره شو. 140 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې.
تاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه منګا رودانا معلم رسره باندې باندې شروع دي د شهیدانو کاونه دي روزانا چې دا باندې شروع دي او د ریاست چوار شي وای وای چې پیسې راکا د نظامی شهیدان په بدل کې زمنګ لا په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي زمنګ رسنه غږ ناوري د جمهور تم دا پیغام دی چې زمنګ دا غږ ورسیږي. و سلام نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته دغه تاسو مبارکي وایم او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسین غیاث چې اعلان د افغان فوج په کټراتو کې خپل ملي او ایماني وجبه اجرا کوي دته او ټول همڅنګرو ته دغه تاسو مبارکي وایم. والسلام.
ګورن عبدالحادی کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نو ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډیر دولت کسانم ډیر مړ شو او زخمیانم ډیر شو او همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه و او نور د اختر مزه نه و او بس خدای تعالی ازادي راوړي له طریقه ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. والله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي آزادۍ رادیو ته دغه پیغام کړم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر ډېره د سوې دی. خالي د مکتب چت پات دی خو اوس دا دوه میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داره چې دا دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ساجی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ساتیا وبریدون کې پروګرام درو پرې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې به دا هم وبری چې د افغانستان د روسي جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفی اغیز شوی دی. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو ستنی ویچاړي شوې دي او ننګې شوې دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکو دا به هم واورې چې په خوست کې نن یو فابریکه پرانستل شوه. خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست مخه کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارت کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړی و. دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا درواغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 50 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوې دي. اروپایي ټولنې د روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړې دي، دا به یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست چرګانو فارمونو ته چې شمیرې تر 1200 زیات دی، تر ډېره له پاکستانه خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د لس ټنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 ټنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات فلري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه گذاری پېښه ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته خپل صادرات هم ولري په راتلونکي کې، او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمونږ د تولید کچا په یو ساعت کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د یوې اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1160 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا مونږ په خوست کې 1160 فارمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکه وړله. علام کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تیره وه، ځکه چې مونږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي مونږ 1000 روپۍ کریا مرتله. لله الحمد نادر شاجي صاحب د خپل سرمایه گذاري په خوست کې په کور وچوله، چې په ګنټا کې مونږ تقریبا لس ټنه مول وبسو او په شپه ورځ کې 15000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمانه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادرشاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه گذاري مجبور د عرب ګم پیسې ګټلې دولت هم سرمایه گذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته مې ذکر کور شئ، همدغه شان ته یا هچري یا د پیډمیل زبله کوه سره چې هغه رقم جوړ کړم بخښ. خو دا دوه چې مودې پر اوس پر مې ذکر نه درکړل شوی، کوه مې دوه درې توضیح کړل کمی ذکر وکای ان شاء الله الرحمن مصر وسزون شزا عملی ډایرک اقدام
بلدوری ته خوست وری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه.
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره د سوال پاوز او د فابریکې لوالو سره هر شی زه کومکم در سره لرم. صنعتي فابریکې سماور سدلته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړ نو اراده کلکه موجوده چې موږ تاسو سره کومک کوو.
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري، خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالېدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص حساب شبي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې پروګرام به د افغانستان مخابراتي سیستم ترشو. په افغانستان کې روسي جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدماتونه اغیزمن کړي دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره یا اوتراوي یوازې د 6 کال په مړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاوتریخوالي تر سیوري لاندې منځل کیږي. د دغه هیواد عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ را تګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکي وکړي. دا په داسې حال کې چې روسیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو ترڅنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي. خلک وایي له عملی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار اوسیدونکو حضرت ګل
الله ورور دغه جنگونه سه شروع سوی دي. د شبکې مخابراتي ورته خراب سوی دي، نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي. مخابراتي شبکې د 3 ساعت او 4 ساعت 5 ساعت بیا کار نه کوي.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي، خو په خبره شبکې روغ نه دي.
اخترم دی او یالت کرونا وایرسم زور کړی دی او دل شبکیم بنی دی. بچ دی شبکی لکه پوسټ بار د تلیفون د لارې اړیو دی وبلت مبارکی سرور کی په یاد کرونا بنجی دی ونیسی مرز بمبار سره دغس.
د افغانستان د امیر وختي وزارت مخکې لاختر خبرداري ورکړی و چې که خلک په اختر کې او بل کړه تګ راته ګوکړي د کرونا وایروس پیښه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غختی و چې په تلیفون اختر مبارکی وکړي، خدا سرکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي یوازې د 6 کال په لومړی مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. دغه ادارې ویان سعید شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو میلیونونه ډالر لګښت راځي.
یو ټاور باندې د 3000 نتر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي، نو دا میلیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته.
د ښاغلی شینواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمی یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و. افغان حکومت طالبان د عامه خدماتو او تاسیساتو په زیان منولو او ویجاړولو تورنوي، خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي. د دغلی لوایان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل د سلام په نوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د په خبره په دولتي پوسټو او قرارګاو کې د نن نه جوړ شوی ممکن د نخټو پر مهال زیانمن شوی وي. هغه ادعا چې اترای ردوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو. دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلې دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولای ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو. په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې موږ ته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خورته خبريږي نه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د تیر په څیر غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیر سړي اوسېدون کیم. اول وطنوالو سپته د عید مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې هیڅ سوله او قوت سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا غده چې تاسې باید دوی ته راپورته کړي خلکو یا که دولت غیر دولت وغسې که دولت هېڅ کوله ټولو ورانونو ته خلافه نه درېږي دا سوله خامخاره راسي په وطن کې.
لا السلام عليكم زاجر کارکونکو مشرتابت دغه اختر پر صدق مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر متنور خوشاله خبر تک اله منج نو دې سرندار دې مور دې خور او دې زور په سر کې وښه ونه وینم. هر ورځ دا اختر څه ډیر درنه تاسو خو یو ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون سوري سره ستاسو سره د اخیر پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ شته وطن کړه د لوی وطن دی او د لوی د لوی وطن دی. څه د څه د تاسو په خپل دی وان چې وګوري نور ته د څه وجه نه نه خله د دوا او قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل کوم دی اهتمام ته پکې تو سره بس دې څه 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 یو ګټه واخی د خپل شخصي د پتیسي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وسلام تاسو وخت نه سم تاسو ته مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میرویس د ولایت ملک د نوی بزنس کلمې چې د دې ځای ته توازه خراب د دې ځای وزن خراب ده.
السلام علیکم. د دې من ولایت څخه ډېر کوم د تماجی راغلی چې د نن ولایت کې چې جنگي سيزات دی دا زما پیغام دی. نو ټول چارواکي چې ورته چې دي د خپل هم د دولت او اثر سربازانو دا غلط کار کوي چې په جنگ کې خپل نوم یې په میدان کې فوټ دا چې تاسو ته لاته چې یو سره کوم چې د دولت سره چې دږي کوي کار سره سره د دې باندې بیا غلط تماشره دي نه مرمه لري نه وبل لري چې نه لري نو په چې په موږ سره موږ سره چې دا غوښته لري چې په ورته سره کور ودانې کور ودان دا تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا تلفظ دی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکر شکم. د کلابوس د سیمه اوسې دونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شان چې دلی دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مدغه هیله او خواهش دي ستر څو لارې تخلاص شي.
السلام علیکم. زفر اجرہ ہندوستان ولایت کام دیجن صاحب خاطر پیغام درنی اور میں اس کی جس ہندوستان ولایت کام دیجن صاحب بزن اطال ہوئے لارا بند ہے اور خاکو دائے بد حالات کی یہ خورا کی موار نہ پہ رہا کی گی اور مریضان حد نہ جا شوید اور کم طرف تا اڑول حس امکان نشتا ملک خوادارات ہم بزو دیش کے لیے باندی وٹ وصلو وزارو نہ کبھی اور باید دورت عوام خلق باندھی رحم اکڑی طالبان طرف جنگ دے طالبان طرف جنگ اکڑی دا عوام باندھی بولے کا گزارنا کئی.
السلام علیکم. جمعہ خان ہم درد احمد الرحمان ولایت الشنگ الصالین قص زامت در کوما کم جنگ چ دلتا روان در لخمان پنجو الصالین دلتا سقوط کو دلتا خارجی لکه غور خلق راغلی او پاکستان د چچنیا او پاکستانی پنجابیان دی او پاکستان دلته ټول خارجي دنګیالي دي دغه جنگ کوم روان شو دی دغه د پاکستان د ایسه دا د جنگ جنگ د اسلام جنگ د دغه د پاکستان اسلام آباد جنگ دا او دغه مرکزی حکومت کا دغه سه مثال چوپ دي شو اسکت احترام نه کی چې دغه یو په ټلیفون باندې پوسی خو شکیږي او څنګه دی دله دله ځل ته لږ دوله څنګه دی دله طالبان دی چې دغه چې دوستان خوشی کنه نه خوشی کوینه بس موږ تاسو وژنو دغه دغه سنگیری ته خدای هدایت ورکړي چې سنگیری خلکو په کوڅه ته لاندې دولت په څو څنګه نور دغه مرکزی حکومت د کوشش وکړي چې د څه فکر کوي چې نن کابل ولسوالۍ څخه د سبا ولایت په دغه خطر ده دغه مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملنه غواړم چې دغه ټول پنځه ولایتونو کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې عملیات شروع نه کړو زم یو من هیڅ سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحه هغه شوې د دولت نه امید شي عملیات شروع نه کړو شاید چې عسکران ودا وجبه پرې دي چې عملیات شروع شي نو بیرته به سربازان خپل وظیفه ته نه دامه ورکړي خپل به فکر وکړي چې دغه وطن شاید چې بیرته پرمختګ کوي که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي پوچي سقوط کېږي لکه لمبر یک لمبر دوه لسن کې چې سقوط شي همداسې دولت شاه ولسوالۍ زور تر زور مرکزي حکومت نه غواړي چې لسن په ولسوالۍ